درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي، د ساور پنځلسمه او د 2019 د مې پنځمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د اوربن په حالت کې د سولې د خبرو په اړه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د غوښتنې او د اوربن په باب د نورو خواوو د غوښتنو په شمول بیلابیل موضوعات لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست پر څو کلیو د پاکستان د بمبارۍ په اعتراض کې د پاکستان شارز دافیر احضار کړ. د ایران د ولسمشر رور د فساد په تور محکوم شو، او ولسمشر ترامپ وایي له شمالي کوریا سره اتمی موافقه کېدای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر احضار او خپل اندیشنې ورسره شریک کړې. د خوست چارواکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سپیری ولسوالۍ پر ځینو کلیو بمباري کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ بمباري په اړه هم افغانستان خپل اعتراض څرګند کړ.
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای پاکستان
دیوی د پاکستان له خوا د افغانستان له هوایی حریم څخه سرغړونه او د پاکستانی ځواکونو بمباری چې په خوست کې د سر او مال د زیانونو سبب شو و غندل شو. په عین حال کې مول پاکستان غوښتنه وکړه چې شنیت او شګاوندی توپ ته په درناوی د وی اغیزناکې کړنلاري په توګه له افغانستان سره همکاري وکړي. د خوست ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې د پاکستانی ځواکونو له لوري په وروستۍ بمباري کې درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان له شارز دافیر سره په خبرو کې غوښتنه وشوه چې اسلام آباد دې د ټولو افراطي ډلو په وړاندې له تفکیک پرته اقدامات وکړي. د بغلیس ولایت چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. چارواکي وایي له یوې نیمې میاشتې په دې ولسوالۍ کې د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوی هڅول کیږي ترسو په داوطلبانه ډول خپل ورسوالۍ ته بیرته راوګرځي. دوی سره پوره د مرستو ژمنه شوې او د ترانسپورټیشن سیستم هم ورته برابر شوی.
شاغله شهابي هم درازوي له بالا مرغاب څخه 300 کورنۍ مرکز قلعه نو او 200 نوري کورنۍ د هرات کرو خلصوالۍ ته بي ځای شوې دي. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې په تیر شپږو اونیو کې سخت جګړې وشوې چې په لړ کې د ولسوالۍ د امنیت قماندانې مرکز هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی و. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. تېره جمعه په بهسود ولسوالۍ کې یو دیني عالم مولانا حنیف د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل والي په کابل کې د هدفي وژنو پر مخنیوي خبرې کړې دي.
نګرهار والی د ملي امنیت همي رئیس ملي دفاع وزیر او کورنۍ شر وزیر الته هم ناست کړی تر څو د هغوی مرسته هم تر لاسه کړو. په نګرهار کې هم هغه ټولي لارې چارې چې د ولایتي ادارې په واک کې دي لاملې ستونزې حل کېږي اقدامات کړی دي.
تر دې مخکې د وری یا حمل پر ډیر شمه د مرکز جلال آباد په یو جمعت کې یو قومي مشر د وسلوالو په ډزو وشل شو. په ننګرهار کې مدني فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه شولې او له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پرون په برخشان کې وینجلې او په سرپل ولایت کې یو شزي ځانونه زندې کړی دي. د برخشان چارواکي وایي د اشکاش مولسوالۍ وی شپاره سکلن انجلی په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د شکاشم امنی قماندان محمد امین ازادي راډیو ته وویل چې د انجلی په کور کې اقتصادي ستونزې درلودې. بلې خواته د سرپل ولایت چارواکي وایي یوې ښځې د مرکز په خیر آباد کلي کې ځان زندۍ کړی دی. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې علت معلوم نه دی. په بله پیښه کې د سرپل د والي ویان وایي وسلوالو طالبانو پرون په سوز مقله ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قماندان او د دې ولسوالۍ د پولیسو اداري مرستيال لزان سره بيولې دي. وسلوالو طالبانو د دې پیشي پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لاوزاجي رادیو اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کې دوه وروسته په بند محکوم شو. حسین فریدون چې ولسمشر ته نږدې کس ګڼل کیږي د ایرانی رسنیو پر اساس پرون په نامعلومه موده بند محکوم شو. دولتي آژانس ارنا د قضایي قوې د یو چارواکي حامد رضا حسیني په قول راپور ورکړی چې ویلي دي حسین فریدون ته له ځینو تورونو برعت ورکړی شوی، خو په ځینو نورو تورونو په بند محکوم شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن توغندیو له توغولو سره له دغه هیواد سره یو اتمی موافقه کړی شي. د شمالي کوریا لخوا توغول شوي نامشخص لنډ واټن توغندي ځینو وبخشي توغندي ختیځو سوایلو ته نږدې پر اوبو لګیدلی دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هم په ټویټر کې لیکلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پوهیږي چې زه ورسره یم او نه غواړي خپلش بنه ما تکړي. بلاخره به یو موافقه کیږي. پرون تر دې مخکې د جنوبي کوریا پوز ویلی و چې شمالي کوریا د جاپان د سمندرګي خواته یو شمیر لنډ واټنه میزایل توغولې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو او پردل د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی وی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وايي هغه وخت راغلی چې جګړه ودرول شي او خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمانو په روژه کې د اوربند غوښتنه وکړه.
په دغه مظلوم ولس دی رحم وکي او د صلح او ورورې په فضا کې دی یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دی بند کی.
د افغانستان حکومت وایي اوربند ته په دې شرط تل تیار دی چې دوارخیز وي. په خوست کې د جرلس شونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
د دې سره په څنګ کې یو سلو ولسو مکاتبو د لپاره عملاً اوس ډیزاین وبراور شوې ده. مرکز ته پروپوزل تللی دي.
د غزنی په ګیرو کې له 9 کلونو وروسته یو کلینیک بیا پرانستل شو.
اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی ده، خو ډاکټران اوس هم پرانه دي تللی.
د ژوند رنگونه
مسول کسان دا غختن لرو سی روزانه دا او چې امنیت ټینګي او روزانه سول راسي.
د دې ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. راو شو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي د دې وخت راغلی چې له جګړې پرته د سولې ټول شموله او پراخې مذاکرې وشي. رونال کوبیا ویلی په تیرو میاشتو کې لیوی خو خبرې روانی وی لبلی خو جګړې دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون ویلی چې د سولې د هرې پروسې نتیجه د ټولو اړخونو لخوا وسله پرمځکه کشي شو دل دي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې وابره.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي ویلي دغه ټولنه د تاییدوي چې په کار ده دا ور له جګړې پرته پراخې او نورې هم ټول شموله مذاکرې وسی. رولان کوبیا پرونه وخت په خپل ټویټر کې لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د مذاکرو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو هم دوام درلود. شغلی کوبیا د سولې د مذاکرو پر مهال د جګړې بندولو غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه بیان وروسته کړې ده. زلمی خلیلزاد چې له تیرې چهار شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلولو طالبانو له استازو سره د مذاکرو په شپږم پړاو بوخت دی، پرون په ټویټر کې لیکلي چې د جګړې د شدت د کمیدو لپاره د ټولو اړخونو توافق ضروری دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پایته رسېدو سره سم په ځینو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي په قادس ولسوالۍ کې د جمعې نه وخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې وو پولیس وژل شوې دي. زلمی خلیلزاد د پنځشنبې نه وخته هم ویلي و چې د دې وخت راغلي وسلول طالبان وسله پرمځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. خو وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر مځکه د وسلې ایښولو او د اوربند کولو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي او د زلمي خلیلزاد څرګندونو دغه ورځ د حکومت لخوا اوربند او پخلاینې ته د شرایطو نرمولو ځینې کسان هیله من کړي چې بالاخره به وسلول طالبان روغه وکړي. د ولسي جرګې پخوانی استازي ملالۍ شینواري وایي داسې ښکاري چې د سولې په هڅو او مذاکرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي.
د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځه لاړ شي او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمي خلیلزاد غوښتنه د همدې ډاډ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل په روانو مذاکرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر سر د ولاړو سویو اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره جمعه د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت حاضر دی اوربند وکړي، خو په دې شرط چې طالبان هم ورته چمتووالی ولري. جمهوری ریاست پرون یو بیا د اوربند لپاره خپل غوښتنه تکرار کړله او وی ویل اوربند ته تیار دی، خو په دې شرط چې دواړخیز وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان عارف سمیم پرون د خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل که پر مځکه د وسلو د ایښولو منظور اوربند وي حکومت ورته چمتو دی، په دې شرط چې دواړخیز وي. د زیاتو افغانانو دا ارمان و چې د روژې له لومړۍ ورځې په هیواد کې اوربند ټینګ سي. روژه راغله خو داسې ښکاري چې د سولې او اوربند راتلو ته لا مزل پاتې دی.
و هم اوریدل چې د اروپایي ټولنې استازی هم وروسته له دې چې زلمي خلیلزاد د جګړې د بس کېدو غوښتنه وکړه د اوربند په فضا کې د سولې د خبرو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي اوربند ته هر وخت حاضر دی، خو شرط داده چې اوربند دوارخیز وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال عارف سمیم دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هغه ټویټ په اړه کړې چې لیکلي د ټولو اړخونو لخوا پر مځکه د وسلو کېښودل د سولې د بهیر پایله ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وای که د خلیلزاد په ټویټ کې د لیکلي مطلب هدف د جګړې پایته رسول وي افغان حکومت اوربند ته چمتو دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال عارف سمیم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه چې د ټول اړخونو لخوا د وسلې پر ځمکه کې ښودل شي وویل
اگه منظور
ازی باشه که سلاح زمین گذاشتن د بوبل که پزمک د وسلو د کې خودو منظور اوربند وی حکومت ورته آماده ده، په دې صورت کې چې دواړه خیز وی خغلی سمیم بوبل افغان ځواکونو وسلې د هیواد د دفاع او ساتنې لپاره پورته کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ ویلي و چې دواړه خیز اوربند او په افغانستان کې طالبانو ته دفتر جوړولو ته چمتو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا پر ځمکه د وسلو کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده. د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤلانه انتخاب دی او موږ ورته چمتو یو. ظاهرا د خاغلی خلیلزاد دا ټویټ د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه ټویټ په ځواب کې دی چې د نوموړي د یو ورته ټویټ په ځواب کې لیکلي و چې خلیلزاد دې زموږ نه د وسلو ایښودلو تمه نه کوي. طالبانو د خاغلی خلیلزاد د دغه تازه ټویټ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په دې پړاو خبرو کې دواړه لوري له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هدف د یو زماني جدول د جوړولو هوکړې ته نږدې شوي دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د خاغلی خلیلزاد له دې خبرو نه یو بل شانس اخلي. د چارو پوه باری عارض وایي
یعنی به زمین گذاشتن صلاح از نگاه فهمی سخن به معنای تسلیمی
یه وای کوم خبری چه خلیلزاد مطرح کردی ده فرم لپلا و خی ندی زکه ده یوی لوری ده تسلیمی دو معنا ورکوی، خو ده محتوی لپلا و ده مذاکراتو ده پرمخ بیول لپاره ده فشار یو وسیله گنل که دهشی. خاغلی عارض ټینګار کوي چې دا خبره په ټوله کې د مذاکراتو پروسې ته زیان نه رسوي او د اندېښنې وړ هم نه دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
و بجیاو 15 دقیقې شوې اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نېشنل انټرست خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له بدبینۍ سره سره بیا هم مذاکرات د حل یوازینې لار ده. نېشنل انټرست لیکلي دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د جګړې د دوام په مقایسه د سولې خبرې اترې د افغان جنگ د پای ته رسیدو غوره لار ده. خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان د سولې لپاره پیل شوې ډیپلوماټیکې هڅې به چې متحده ایالاتو په نوښت کې همکاري کړې ده تر داسې یو جوړجاړي پورې دوام وکړي چې د افغان جګړې ټول اړخونو ته د منلو وړ وي. نېشنل انټرست وایي د سولې او اغیزمنه موافقه هغه مهال ممکنه ده چې د افغانستان د جګړې ټول اړخونه خپل سرتمبګي پرېږدي. په افغانستان کې بیا د امارت د جوړولو لپاره د طالبانو د فکر او د افغان حکومت د دې دریست ترمنځ چې د اساسي قانون د ټولو موادو په پاتې کېدو ټینګار کوي د منځ یو درې ملار پیدا کړي. خبرونه زیاتوي زلمی خلیلزاد باید طالب مرکچیانو تخکاره او سخت پیغام ورکړي چې د افغان حکومت په منحل کېدو طالبان خپلو اهدافو ته نشي رسیدای. نېشنل انټرست راندلی کې متحده ایالات باید له ناټو سره یو ځای په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته حالت پړه تمرکز وکړي، د نړیوال ائتلاف ټولو غړو ته وخت ورکړي چې خپل اندېښنې وڅېړي او له افغانستان څخه د نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه باید د منظم پلان او پوره همغږۍ له مخې ترسره کړي. میل آنلاین بیا په یو مطلب کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر غوښتنو تمرکز کړی دی.
د ننګرهار دینی عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. له ننګرهار د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمانو د شمې په ورځ د یوې مطبوعاتي ناستې له لارې د جګړې له ښکېل خوا نغوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د عظمت په خاطر د اوربند اعلان کړي. دینی عالم او د حج اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي روژه د عبادتونو میاشت ده او دواړه غاړې د اوربند اعلان کړي چې خلک دا میاشت په عبادتونو تیره کړي.
زمونږ په ټولو زی دخلو هغه خواو باندې چې په جنگ کې دخیل دي دا غږ کوو چې په دغه مظلوم ولس دې رحم وکړي او د صلحې او ورورۍ په فضا کې دي یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دی بند کی په خصوصا پر رمضان المبارک کې دی ور بند کی ترڅو دغه مظلوم ولس دغه روزه د الله عبادت پکې وکړي او دغه روزه په خوشحالي سره تیر کړي.
دغه دنیا عالمانو په خپل خبرو کې د سولې مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی وکړ او د جګړې لخکېرو خوې وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیر وویل چې د جګړې زیان ټولو ته رسیږي نو په کار ده چې ټول افغانان د سولې لپاره کار وکړي. والی په ځانګړي ډول له دنیا عالمانو وغوښتل چې د ممبر لارې دې د سولې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړي.
نو حدا ده چې بازید جنگ مخوي سولې لپاره کار وکړو. نظام منګ او تاسو لپاره اهمیت لري هغه سي حرکتونه چې دا نظام د سوال نه دوی کې د لارې حل نه
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیه په خبرولو پر روژه کې له حکومت سره اوربند رد کړی او یادونه کړې چې په دې میاشت کې د جګړې ثواب ډیر دی. خو دینی عالمانو بیا دا میاشت د جګړې نه بلکې د عبادتونو میاشت یاد کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د ډیر لسو شونځیو پر ودانیو کار پیل شو. ټاکل شوی دی چې په دې ولایت کې 110 نور شونځیو ته هم ودانۍ جوړې شي. له خوست د نجیب الله خیل راپور.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د ډیر لسو شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د کار د پیل مراسم پولی ته څیرمه د لکڼو د سرکی بوډیو په سیمه کې نیول شیول. د سرکی بوډیو د ښوونځي له فعالیت څخه چې 15 کاله تیریږي او له 12 ټولګي څخه یې څو دورې پیغلې او ځوانان فارغ شوي، یوازې 15 سیوري یوه زړه کوټه چې د ادارې استفاده ځینې کوي او درې د اوسپنې کانتینرونه لري. د یاد ښوونځي عامر محمد عیسی په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی د یادښتونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یاد ښوونځي 411 ورځې رخصت شوی او د کون کو وخت زای شوی دی.
کدی حوادثو کی دوپ ته پکاتو تیر اورز می سکی دی په 15 سکلو کې ایمون مکتب څلور سوالا سورې زدی طبيب په خولي عمل رسد شو ده.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د ښوونځیو د ودانیو کمښت د ښوونیز بهیر اغېزمنتوب زیانمن کړی او د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې ټولو ښوونځیو ته د ودانیو جوړول پلان شوي او د دې کال تر پایه به ډېریو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
نن خوشبختانه د مرکز اړوند د سرکیو بډیو د عالی لیسې د نجونو د برخې د بنسټ ډبره کې خودل کیږي چې په دې سره به د زده کوونکو د سرپناه مشکل تر یو ځایه حل شي او زه په دې باور یم چې د دغه روان کال په پای ته رسیدو سره به د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ګڼو ښوونځیو د ودانۍ ستونزه حل شي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر ځاځي وویل چې دا په دې ولایت کې د 219 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو هغه برخه ده چې ولسمشر غني په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته د جوړولو یادونه کړې وه.
د هغو مکاتبو لړۍ چې څومره مخکې د جلالت محب ورزیز صاحب لخوا د 219 مکاتبو لړۍ پیل شوې وه، نن خوشبختانه 14 مکاتب په مختلفو سیمو کې چې د هغې جملې څخه نن چې دلته شتون لرو، د سرکۍ بړۍ، د لکڼو مربوط او همدارنګه اته په مکاتب په صبرۍ کې، درې مکاتب په بک ولسوالۍ کې، یو په مرکز شمل کې، نن عملاً چارې پیل کېږي چې مالي لګښت 3.2 میلیونه افغانۍ به پراځي.
په خوست کې د ولسي تړون د برنامې مشر اسدالله سلیمی وویل چې د دې ودانیو تر څنګ به ډېر ژر د 112 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو د جوړولو کار پیل شي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې بیا له 9 کلونو وروسته روغتیایي مرکز یو ځل بیا پرانیستل شو. دا چې دا کلینیک ولې بند و، چا بند کړی و او د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو به خپل ناروغان چیرته تداوي کول؟ حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه دا راپور راستولی.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یوازینی دولتي کلینیک د پنې روغتیایي مرکز د چله 9 کالو راهیسې د ځینو کشمکشونو له امله تړلی و، 13 ورځ بیرته پرانیستل سو. د دغه ځای اوسیدونکي وایي په دغه 9 کالو کې د روغتیا په برخه کې له یو لړ ستونزو سره لاس او ګرېوان و. دوو تنو چې د دغه روغتون د خلاصولو په هلو ځلو کې ونډه اخیستې وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عامې روغتیا ریاست د دغه مرکز لپاره ټول امکانات برابر کړي.
زما نوم محمد انور اندړ د ګیرو اوسیدونکو یم. موږ مریضان به یا کرباغ ته وړل کېدو یا به پکتیکا ته وړل کېدو یا به اندړ ولسوالۍ ته را انتقالېدلو. اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی ده، خو ډاکتران اوس هم پر نه دي تللي. دوی را سره وعده کړې ده چې موږ به هم دواوې درته پرکو، کوم چې موږ مربوط کېږي او هم به هغه ډاکتران درته پرکو. نو ډېر خوشحاله یو.
نیاز محمد امیر یم د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. د ګیرو خلک ډېر خوښ دي. په 9 کلونو کې دا لومړی یو غټ کار ده چې دولت د ګیرو خلکو ته وکړو. همدا کلینیک ده.
چارواکي وایي له دغه روغتیایي مرکز څخه د یادې ولسوالۍ شاوخوا 3000 اوسیدونکي ګټه پورته کوي. دغه مرکز د عامې روغتیا ریاست په هڅو او د قومي مخورو په ملاتړ پرانستل سو. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیک ملا ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک په 2010 کال کې د طالبانو د ګواښونو له کبله تړل سوی و.
د ګیرو مرکزی کلینیک د 2010 کال د فبروري د میاشتې 10 یا 12 نیټه باندې بند شوی و. اصلي علت دا و چې د دولت مخالفینو تقاضا لرل چې دا کلینیک ته رسیدګي د عوامو خلکو مشکله ده، ځکه شاوخوا یې منکاري ده او مشر نظامي عملیاتي فلهذا خلک رسیدګي نه لري، باید دا کلینیک را انتقال کړي اطراف ته. کله چې موږ دا هڅه کوله بیا دولتي محلي ځواکونه چې هلته کوم پوستې یا نظامي چارواکي و هغو د انتقال اجازه نه ورکوله.
دا چې اول سیزه د ویلو یو ولسوالۍ اوسیدونکي له هر ډول روغتیایي اسانتیاو څخه بے برخې وي. نو ډاکټر نظر افغان وایي په داسې حال کې له دغه ځای څخه د سختو ناروغیو د خپرېدو ویره لیدل کېږي.
یو نسل مکمل دی واکسین له اخیستلو نه محروم پاتې شول. دویم هغه ناروغي چې هغه حاد وي او په ډیره کمه تداوی باندې کیږي، هغه کرونیک حالت ته یا سخت حالت ته ځي چې دغه تداوی بیا ډیره ستونزمن او ځنډمن وي. دریمه خبر دی ټوبرکلوز ناروغي ده چې په سیمه کې ډیره زیاته ده او کولای شي یو نفر په یو ټوخي باندې 25 نفر نور له ځان سره مصاب کړي، چې دا یو ډیره غټه فاجعه ده او خوشو چې په وخت باندې دا کلینیک وسم وختي دی چې خلاصو.
په ګیرو ولسوالۍ کې 1319 کال په داسې حال کې 3 روغتیایي سب سنټرونه ایجاد شول چې په یاد ولسوالۍ کې 8 کاله هیڅ روغتیایي مرکز شتون نه درلود.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان مشروي هیواد به د نړیوال قدرتونو سره د لاسلیک اټومي تړون مطابق د خپلو یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړي. علي لاریجانی ویلي دوی به دوی بیل دی چې د امریکا خبرداري ته پام وکړي دا اقدام کوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی ورنډی کوي.
د ایران د پارلمان یا د اسلامي شورا د مجلس رئیس علي لاریجانی ویلي هیواد به د اټومي تړون له شرایطو سره سم د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړي. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی وو، خو واشنگتن تیر میلادي کال ورڅخه د وتلو اعلان کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا د لاریجانی په حواله راپور ورکړی چې پرون یې ویلي ایران له اټومي تړون سره سم کولای سي درنې اوبه تولید کړي چې دا د توافق خلاف کار نه دی، نو موږ د غنی کولو چارې ته دوام ورکوو. د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا حکومت پر ایران فشار زیات کړی څو له هغه څه چې امریکایي په سیمه کې د تهران ناوړه فعالیتونه ګڼي لاس واخلي. د ټرمپ ادارې تیره جمعه د ایران پر اټومي فعالیتونو تازه محدودیتونه ولګول او هڅه کوي پر تهران فشار راولي چې د ټیټې کچې یورانیمو له غنی کولو او د خپلې اټومي بټۍ له پراختیا لاس واخلي. واشنگتن په دې برخه کې خپل کمپاین په داسال کې شدید کړی چې هڅه کوي تهران د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه هم راوګرځوي او په سیمه کې نفوذ محدود کړي. ایران خپل اټومي پروګرام عمدتاً په هغه حد کې ساتلی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو د اعلان پر مهال ویلي وو تهران په سیمه کې د افراطي وسلولو په ملاتړ سره د دغه تړون له روح څخه سرغړونه کوي. ایران د افراطي فعالیتونو د ملاتړ راپورونه رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یې مشخصاً ملکي اهداف لري.
د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارزده فیر احزار او خپل اندیشنې ورسره شریک کړي. د بارغیس ولایت چارواکي وایي خپل سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګړو له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د ولسمشر حسن روحانی ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کېدو وروسته په بند محکوم شو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای لا هم باور لري چې د شمالي کوریا له خوا د لند واټنه توغندیو له توغولو سره سره دغه هیواد سره یو اټومي موافقه کړي شي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
هر هولا
د کوم ځای سیدونکه
پکتیا ولایت
چې شي کېدل ته بازار کې
دلته دا چارجر او کاور دا غشان خرڅو
څنګه له خلګي اخلي
یلا شکر ده کړه
د سر د غاړه به ځای ولاړ نه
نه به ځای نه ولاړ خر ته کار من ته ولاړ
دا یعنی دا سر بند کړه نه پیاده راو نه ده
پیاده راو غاړه خلاص
به دلته مثلا د شروالي کسان راشي یا مسول کسان راشي مشکل درته نه جوړوي
بیا ته وایې سلار سي ته بیا موږ خپل تخته ځای کوتي زو بیا
بیا چیرته ځای
بیا د میدان لور تلار سي ته منی لور تلار سي
تاسو مشخص ځای تاسو نه جوړ کړی تاسو لار شل تخپل شان خرڅ کی
نه نه مشخص ځای موږ نه
کدا تاسو مشخص ځای درته پیدا شي دا به څنګه خبره وي
بالکل ښه خبره وي مشخص ځای پیدا شي او څوک څنګه وای نو ته بیا ښه خبره
او دا تخته تاسو به شاګر زوین هر چیرې موږ کې خدا
او هر چیرې موږ کې خدا
کومې پیسې چې دینه تاسو لاس راوړی دا گزاره پکېږي
ان شاء الله شکر دا خدا گزاره کوي
کور مخبل ده
کور مخبل ده
اوس ته ویل لري خلکو د شپې دراو کې ودرېږي خپل شان خرڅ کی خرڅې نه کی کڅنګه
خلکو ته مې دا وای نه ده چې باید پیدراو سه آزاد جای باید ودریږي ستنګ جای باید نو ودریږي خلکو تکلیف جوړ نه سي
او د مسول کسان څخه غوښتنه شي دوی باید څه وکړي
مسول کسان دا غوښتنه لرو سي ورو ځان دا وکړي امنیت ټینګي او ورو ځان سولا راسي سخص جای خو کجور کا خولا خوشاله سره ورو ځان څوک څنګه راته وای اوس غوښتل دلته څوک راسي ک چوکیدار ماته مخته وای ستخته ځای کا موږ ته ش رواني ورو ځان شاته سن سو ویلا
ډیره مننه ورو
ځان خوشاله
وسم ستاسو څو پیغامونه. عبد الواحد مو دقیق له لوګره لیکي دواړه طرفونه باید په روژه کې له قید او شرط پرته اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر غنی او 350 سنه طالبان له زندان ایله کوي. بل اوریدونکو
چې نوم شیر احمد صابر دی له هلمند لیکي د طالبانو څخه مهیله ده چې د خدای په خاطر د روژې په میاشت کې اوربند وکړي چې د مظلوم ولس حداقل څو ورځې هوسا ژوند وکړي. همداراز زموږ بل اوریدونکی موسا جان عادل له هلمند له ناوي ولسوالۍ لیکي دا پیغام درکوم چې طالبان وایي په روژه کې جهاد ښه ثواب لري، نو افغانان څه وکړي؟ له دې سره به دا خبري مجله پای ته ورسوو او دا بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.